همه تخوش آمدین به استودیو.
عباس صاحب مننه تاسو ستړي مشي دا سجرړو دا تو بجو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کو د دې سات په خبرونه کې باوران دي باورې چې د حقانی شبکې درې مهم غړي د بګرام له زندانه وتلې دي کنه دي د دغه دریو د خوشی کېدو ژمنه پرون ولسمشر اشرف غني وکړه دا به هم واوري چې د کسانو په خواڅه کول او څومره مهم دي خو لومړی خبرونه شایی دا افغانستان دا ولسمشی دا انتخاباتو لومړنۍ نتیجې لژمنی سره سم سبا اعلان نشي. په افغانستان کې د کاسا زر پروژې د تیرېدو لپاره هلې ځلې پیل شوي دي او جرمني درې مشکوک ترهګر نیولی دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي فکر نه کوي چې وکړای شي د ټاکنو لومړۍ نتیجې به سبا لژمنی سره سمې اعلان کړي. د دغه کمیسون ویان جبه سادات ازادي راډیو ته وویل د جنو ستونزو له کبله شایع دغه اعلان وځنډی شي.
مشکل خو بود کی په تاریخ 23 مې نتیجې انتخابات ریاست جمهور
ستونزمنه به وي که موږ د ولسمشۍ ټاکنو لومړنۍ نتیجه پر دروښته منیټه اعلان کړو خو کمیسون بیا هم خپل نهایي هڅه کوي څرنګه چې په جنو ولایتونو کې مزاحمتونه ایجاد شول اوس په دغه اعلان مشته ستونزمن وي. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي درمالوک کمپنۍ د 15 ورځو په ځنډ د رایې ورکوونکو معلومات ورسره شریک کړي دي. کمیسون وایي د ځینو کاندیدانو ډلو په څو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د پروسې په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي په څلور ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه ختمه شوې ده خو په نهو ولایتونو کې دغه پروسه پیل شوې نه ده. په پام کې ده لا اتو زرو د ډیرو صندوقونو رای له سره وشمیرل شي تر څو هغه رای ترې بیل شي چې د رای ورکوونکو بایومیټریک معلومات یې نه دي ثبت شوي. د روزګان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د روغتیا وزارت د یوې پروژې دوه کارکوونکي پرون وژلی دي. دغه کسان تېر یکشن بې د یوه کلینیک په ساختماني چارو بوخت وو چې وسلوالو طالبانو وتښتول. د روزګان د والي ویاند زړګي عبادي پرون ازادي راډیو ته وویل
دو کسان دوی پروژه تطبیقوله د وزارت صحت عامه پروژه و کلینیکو طالبانو یو ول د ځانو سره بدبختانه شهادت ترسولی دغه دو کسان.
د ولی ویان زیاته کړه د اسمت الله او عبدالباری پونم دغه دو کسان د ترنکوټ شار اړوند له دې یک سیمه برمته شوی وو. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. په ننګرهار کې پروند کاسا زر پروژې په مسیر کې د ماينونو د مونډلو او شندولو چارې پیل شوې. د والی ویاند ازادي راډیو ته وویل د ماينونو د مونډلو او شندولو کار د جلال آباد له اتمې ناحیې پیل شو. په کامی ګوشتي لالپوري او مومندري ولسوالیو کې به هم ترسره کیږي. عبد الله خوګیانی زیاته کړه او بخشي عطا الله خوګیانی زیاته کړه ل تخنیکی ستونزې بخښنه غواړم. تخنیکی همکار د اتاولا خوګیانی ژغله تاسو سره شریکه او خو ما د دوی نوم سم ونل وست. اتاولا خوګیانی زیاته کړه
د دې پروسې پترس کې به د ټولو ټاورنو زمکه و پلټل شي تر څو د مننو د موجود په صورت کې مننه لمنځه جوړل شي او پنده کې د کار پر محل کومه بده پیښه رامنځته نشي.
کاسازر د منځنۍ او جنوبی اسیا په ساته یو مهمه پروژه ګڼل کیږي چې په مرسته به د افغانستان له طریقه د قرغزستان او تاجکستان 1300 میگاواټ برېښنا پاکستان ته انتقالي شي. افغانستان به د 300 میگاواټ برېښنا د ترلاسه کولو ترڅنګ د ترانزیت له درکل دی پروژې په کال کې له 40 تر 70 میلیونه ډالرو عواید ترلاسه کړي. د جرمني چارواکو درې کسان چې ادعا کوي د اسلامي دولت افراطي ډلې ملاتړي به ونیولې دي. شکیږي چې دغو کسانو پر غیر مسلمانانو د بمی حملې لپاره چمتووالی نیوه. په فرانکفورت کې څارنوالانو پرون سېشنبې وویل او فونباخ ښار ته څیرمه درې اپارتمانونه تلاشي کړي او دغه درې سړي یې نیولي دي. چارواکي وایي په نیول شویو کسانو کې 40 کلن جرمنی تبا هم شامل دی. دغه کس د دې ترڅنګ په انټرنیټ کې د وسلو په اړه هم ویب سایټونه کتلي دي او یو شمېر مواد ترې ترلاسه شوي دي. د هغه دوه نور مشکوک ملګری د ترکیه تابعیت لري چې یو 22 کلن او بل 23 کلن دی. د فرانکفورت څارنوالي نادیا نیسن وویل د یو جدي خطر مخه پر وخت ونیول شو. د بلاروس ولسمشر د خپل هیواد د بشري حقوقو د سابقې دفاع وکړه او له اروپایي ټولنې سره د نږدې اړیکو غوښتنه وکړه. الکساندر لوکاشنکا دغه څرګندونه پرون په ویانا کې د اوتریش له ولسمشر الکساندر وان دی بیلن سره په یو ګډه خبري کانفرنس کې وکړه.
Што вам не нравится в Беларуси в плане прав человека? Есть право.
Лукашенко вае по беларуски мо де башери хакуно пара кумшей не ди хош сиви. هلته در جوان حق شته، در امده حق ده، چه هلته خلق لری، خلق ده حق کار لری، در خلق ده کار حق لری، هر انسان باید په خپل وطن که ده کار ده چانس تزمین ولری، که دوی ده کار لپاره اوتریش، پولند یا بل هیواد ته هم زی ده حق هم لری. ده په تیرو چه بانده درویو کلونو که، تر ایتالیا و روسا ده اروپایی طولنی وغیره هیواد تا ده لوکاشنکا لومړی سفر ده. انتقاد کوون که ده مستبد ولسمشر لوکاشنکا پر حکومت انتقاد کوي چې ده سیاسی مخالفت او آزاد و مطبوعاتو په برخه کې لږ زغم لري. الکساندر لوکاشنکا له 15 کلونو راهیسې پر بیلاروس واکمنی کوي. د بشری وضعیت د خراب سابقې او غیر منصفانه انتخاباتو له کبله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر بیلاروس بندیزونه لګولې دي، خو بیلاروس او غرب په روسیو کې هڅه کړې چې په دغه هیواد کې د روسیې نفوس کم او خپلې اړیکې ورغوي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. دا سره پرونه خبر شوی چې د حقانی شبکې درې مهم غړي له زندانه خوشی شوی دي. ولسمشر غنی دا پریکړه د څه په بدل کې کړې د سیاسي چارو کتونکو حکمت اعظمي وایي.
فکر کوم چې غنی ته ډاډ ورکول شوی دی چې هغه غوښتنې چې بنیادی دي طالبان به هغه جنو ته عملی اقدام به پر کوي.
دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې د حقانی شبکې دا درې غړي په خپله شبکه کې څومره اهمیت لري. نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې هم دا مسله چیرل شوې ده. په هلمند کې د شزینه پولیسو تشکیل د دې سربیره ولې کم شوې چې پولیس وایي
موږ ته جوابونه کوي او داسې حال دي د ورځې اته دانې نه دانې لس دانې راځي کومندانې ته چې موږ پولیس کوو.
دا موضوع په یو تفصیلي راپور کې څېړو. له ګاونډي کندهار ښه خبر لرو چې هلته د پنبې حاصلات زیات شوي.
دغه لس کارخانې دي په دغه غره په لمن کې تقریبا پر کال دغه زما زړه تلویزي چې دا لس سره کارخانې به دغه یو د کندهار پنبه بیا وچه.
دا سادیا واوریدون کې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او آزادی راډیو ته ساسو یو شمېر راغلي اس ایم ایس ولولو. احمد شبریم دا سادیا راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. ځینې سرچینې وایي چې د حقانی شبکې درې مهم غړي له زندانه خوشی شوی دي. ولسمشر اشرف غنی پرون په یو وینا کې وویل له بګرام زندان څخه به حاجی مالی خان، عبدالرشید او انس حقانی خوشی کیږي. افغان حکومت وایي دا پریکړه د سولې خبرو لپاره د اعتماد جوړېدو په خاطر کړې او تمه ده چې طالبان د امریکایي پانتون دوه برم تشوي استادان چې ملکیان دي آزاد کړي. سالی محمد سالی راپور لري.
ځینو سرچینو تیره شپه تایید کړی چې له بګرام زندان څخه د حقانی شبکې درې مهم غړي ایستل سوي دي. دغو سرچینو د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دغه درې کسان له بګرام زندان څخه ایستل سوي او نامعلوم ځای ته بیول سوي دي. ځینو رسنیو بیا راپور ورکړی چې خوشی سوي کسان قطر ته روان سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو برمته سویو استادانو د ازادۍ په بدل کې د حقانی شبکې د دغو دریو غړو د خوشی کولو د پلان اعلان وکړ. د امریکایي پوهنتون دوه استادان استرالیایی کیوین کینګ او امریکایی تیمونی ویکس درې کاله مخکې په کابل کې اختتاب سول. ولسمشر غنی پرون وویل چې حاجی مالی خان د ولی خان زوی، عبدالرشید د محمد عمر زوی او انس حقانی د جلال الدین زوی چې په بګرام زندان کې بندیان دي په مشروط ډول خوشی کیږي. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي پرونه وخت وویل په لومړیو کې پلان داسې و چې د بندیانو دغه تبادله په پاکستان کې وسی، خو ولسمشر غنی مخالفت وکړ.
ځینې افرادو بالخصوص پاکستانیانو غوښتل چې دا تبادله باید په پاکستان کې وسی او هغه پلاوی چې د قطر دفتر نه تللی و په اکتوبر کې او خلیزادم بیا سفر وکړي پاکستان ته، په اول کې پلان دا و چې دا وری وسی او پاکستانیان هم په دې کې خپل کریډیټ واخلي. ما معلومات دا دي چې رئیس جمهور غنی د هغې سره جدا مخالفت کوي. تر ټولو مهمه خبره دته دا وه چې که چیرې انس حقانی دی لکیر طالبان باید په بدل کې مشته یو څه راکړي. نات کومول بالخصوص په شارونو کې د افغانستان دولت سره مخامخ خبرو ته کښینستل. فکر کوم چې غنی ته ډاډ ورکول شوی دی چې هغه غوښتنې چې بنیادی دي طالبان به هغه جنو ته عملی اقدام به پر کوي.
دا تبادله په داسې حال کې کېږي چې تیره دوشنبه د پاکستان یو هیات کابل ته سفر درلود او له افغان چارواکو سره یې خبرې وکړې. د پاکستان په هیات کې د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سهیل محمود ګډون درلود. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د امریکایي پوهنتون دوه استادان د حقانی شبکې له دریو مهم غړو سره په دې نیت تبادله کوي چې دا اقدام د سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. ځینو سیاسي شخصیتونو د حاجي مالی خان، عبدالرشید او انس حقانی پر خوشی کېدو انتقاد کړی او ویلي دي چې دا به د جنگ په ډګر کې د طالبانو د سنگرونو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي، خو ځینو نورو بیا دا د سولې د مخامخ خبرو د پیل پر لوري یو مهم ګام بللی دی. دوی ویلي چې د حقانی شبکې د دغو دریو کسانو خوشی کېدل مشروط دي او دوی به وکولی سي د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغه راپور تر جوړولو پورې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو او افغان حکومت د هغوی د سپارلو په اړه معلومات نو خپره سوي.
د حقانی شبکې درې غړي انس حقانی، عبدالرشید عمری او حاجی مالی خان په حقانی شبکه کې څه ځای لري؟
انس حقانی د حقانی شبکې په هغو دریو غړو کې شامل دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د ازادۍ په بدل کې پرون سې شنبه له زندان څخه د خوشی کولو اعلان وکړ. ځینې کسان د دې تبادلې امتیاز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته ورکوي چې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کولو لپاره یې د مذاکرو رهبري کوله. د افغانستان د حکومت سرچینو ویلي چې د تېرې میاشتې په لومړیو کې اسلام آباد ته د خلیلزاد سفر هم د همدغو هڅو یوه برخه وه. انس حقانی د حقانی شبکې د بنسټګر جلال الدین حقانی د اتو زامنو لډلې دی چې د 2014 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د دې شبکې له بل غړي عبدالرشید عمری سره یو ځای د بحرین په هوایي ډګر کې د امریکا د مرکزی استخباراتو لخوا ونیول سو. وحید مجده چې د طالبانو په رژیم کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکی وو او د طالبانو فعالیتونه له نږدې څاري وایي انس حقانی په حقیقت کې د حقانی شبکې مهم غړی نه و، بلکې له سراج الدین حقانی سره د خپلوۍ له کبله بندي سوی و. کله چې خپل امریکایان پوه شول چې دوی مهم افراد نه دي چې د استخباراتي مسایلو په درد وخوري، یوازې د سراج الدین حقانی خپلوان دي، د افغانستان دولت ته یې وسپارل. طالبان هم د دوی د خوشی کولو لپاره د امریکایي پوهنتون دوه استادان وتښتول. د شغلی مجده په خبره د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې د انس حقانی او عبدالرشید عمری ترنیول کېدو وروسته دوی د تحقیقاتو لپاره قطر ته ولېږدول، وروسته دواړه کابل ته انتقال کړای شول. خو په کوټه کې د طالبانو یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نو شولو په شرط ازادي راډیو ته وویل انس حقانی په حقیقت کې د حقانی شبکې کلیدي غړی و چې د دې شبکې د مالي چارو مسؤلیت ورتر غاړي وو. د هغه په خبره انس حقانی بهرین ته د خپل وروستي سفر پر مهال هم هڅه کوله چې حقانی شبکې ته مالی بسپنه ټوله کړي چې د بهرین په هوایي ډګر کې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا ونیول سو. هغه د نیول کېدو په وخت کې یوازې نه و، بلکې د محمد عمر زوی عبدالرشید عمری یې ملګری و. د طالبانو دغه سرچینې عبدالرشید عمری د انس حقانی نږدې دوست وباله، خو ویل چې دی د حقانی شبکې په ټیټ رتبه غړو کې راځي چې له انس حقانی سره د ملګرتیا په خاطر بهرین ته تللی وو. سرچینه وایي انس حقانی له خپلې کورنۍ سره په پاکستان کې اوسېدی او له هغه ځایه یې بهرین ته سفر کړی و. طالبانو ته یوه بله نږدې سرچینه د ولی خان د زوی حاجی مالی خان په اړه وایي چې دی هم د حقانی شبکې له مهمو غړو او د انس حقانی ماما دی. مالی خان د 2011 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر لومړۍ نیټه په پکتیا کې د افغان او ایتلافي ځواکونو د عملیاتو پر مهال نیول سوی و.
د سالی محمد سالی په راپور کې مولا زندانه د حقانی شبکې د دریو غړیو په اړه واورېدل. وړاندې نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې هم په دې اړه اورېدلی شئ، خو په یوې خبرتیا پسې هلمند ته مخه کوو. هلته مو د ښځینه پولیسو له حاله خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې د ښځینه پولیسو مراجعین ډیر، خو تشکیل کم شوی دی. الیاس تایمو په دې اړه په دې تفصیلي راپور کې لشکرګاه ته ورولي.
د د لشکرګا په ختیځه دروازه کې پولیس هر ورځ هغه موټر او تیرودونکو کسان تلاشي کوي چې د کندهار او نور ولایتونو ترڅنګ د ولسوالۍ څخه ښار ته ننوځي. د نارینه ترڅنګ شجنه پولیس هم هر ورځ دغه دروازې ته ځي او هغه ښځې د تلاشي پرته ښار ته نه پرېږدي چې له دې دروازې تیریږي. تلاګوله د هلمند د څه باندې 50 نفریز شجنه پولیسو د ګروپ مشره ده. دا هم د نارینه پولیسو په څیر نږدې هر ورځ د اداري کارونو ترڅنګ تلاشي او یا د ځینو ځانګړو عملیاتو او نیونو ته ځي. په رتبه څارمنه ده. د ازادي راډیو ته ویل د تشکیل پراختیا ته اړتیا لري، ځکه هغه ښځې چې دوی ته د دندې دپاره مراجعه کوي نسي شاملولی.
ډېر ښځې پوره دي او موږ ښځو ته جوابونه ورکوي او داسې حال دي د ورځې 8 دانې 9 دانې 10 دانې راځي قومندانۍ ته چې موږ پولیسي کوو او موږ خپل موږ تعداد پوره دي او اضافه ډېر کم نه دي موږ په تشکیلان کې.
لکه چې ملي پولیس رامنځته شوي دي، په هلمند کې شپږ ښځینه پولیسي وژل شوي دي چې له دې جملې دوې یې مشرې یا قومندانانې دي. د لشکرګا په لویدیځه دروازه کې بیا دوې نورې پولیسي ګلسیکا او فوزیه چې د لشکرګا د پله پر سر ښځې تلاشي کوي وایي څو ځلې ځینې کسان د ښځو په چادرو کې نیولي دي. دوی خپل دند موثره او د وطن د پاره خدمت بولي.
زموږ هر وخت داسې راګورو چې ته ومله طالبان دی یا په شخصي کې راونه دي یا ښځو په چادرو کې هر وخت تلاشي موږ کوو. موږ خو دغه د پاره دلته ناست یو چې موږ د مخالفینو مخه نیولې ده. د مخالفینو د پاره دلته ناست یو، دغه وظیفه مو دغه مخالفینو د پاره ده. ډېر طالبان وسلوال دغه غواړي چې په چادرې کې راسي، د ښځو په توګه ځانونه کېر کې هلمند ته زموږ افغانستان ته زیار ورسوي. څوک په څه رقم جامه کې راسي، څوک په څه رقم جامه کې راسي، نو موږ دا خدمت ته ولاړ یو، موږ د پایه پورې کامیاب یو.
دوی وایي هلمند هم ناامنه دی او هم پکې کورنۍ او کلتوري ستونزې ډېرې دي، خو دوی توانېدلي دي چې د پولیسو په لیکو کې د دندې په خاطر خپلو کورنیو ته قناعت ورکړي. لشکرګا ته راتلونکي ښځې چې د ښځینه پولیسو لخوا تلاشي کېږي خوشحاله دي. دوی د نارینه پولیسو په لاس د ښځو تلاشي عیب بولي. د نهر سراج څخه لشکرګا ته راتلونکي دوی ښځې سرداره او شګوفه وایي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ښځینه پولیسو پر موجودیت او د هغوی لخوا په تلاشي خوشحاله دي.
موږ د پولیسو ډېر راضي ډېر خوشحاله یو چې دوی کلن د وطن ته ځي، د کورو ته ځي، تلاشي کوي. دا نارینه ښځې چې تلاشي وکړي که د ښځې پولیسو تلاشي وکړي، او موږ ډېر خوشحاله یو په دې ښځو پولیسو باندې چې دوی خدمت کوي، موږ ته خدمت کوي، وطن ته خدمت کوي.
یعنې نو ښه دی چې ډېر خوشحاله دي، د ښځې او داری په خوندي خوندي پرده به خوندي ښځینه چې پولیسانو چې پرده دغه کوي تلاشي کوي بېخي ښه دی.
ښځینه پولیسي او عادي د تلاشي د پوستو څخه تیرېدونکي ښځې په ګډه د ښځینه پولیسو د زیاتوالي غوښتنه کوي. که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د پولیسو په برخه کې ټول تشکیلات راکم شوي دي، خو د ښځینه پولیسو تشکیل ولې نه پراخه کیږي؟ د هلمند د امنیت امیر څارمن عبدالرحیم نورزی وایي د کورنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی دی خو جواب یې نه دی ترلاسه کړی. نورزی هم د ښځینه پولیسو رول مهم یاد کړ.
پولیسو کې چې د 350 ښځې موږ جلب جذب کړي دي، موږ سره دي دلته دغه دروازو د کور تلاشي و، مثلا د ښار دروازې چې مثلا څلور دروازې دي په دې کې تلاشي کوي، او زموږ سره په عملیاتو کې چې کوم کور مشکوکي یا دغه موږ دغه ښځو پولیس که موږ کار اخو هلته کورونه ګرد تلاشي کوي او تندق کوي. نو موږ جلب جذب پر دې باندې دغه دی چې نورې د اوناسیا پولیس موږ دلته جلب کړو، نور بستونو کې ځای پر ځای کړو.
دلته چې د امنیتي ستونزو له امله د نارینه وو دپاره دنده په خاص ډول د امنیتي ځواکونو په لیکو کې وظیفه خطرناکه ده، د ښځینه وو دپاره څو چنده نور هم ستونزمنه ده چې د کور بهر کار وکړي او هم کورنۍ سنبال کړي. په هلمند کې ځینې ښځینه پولیسې د مجبوریت هم دې کار ته درېدلې دي. دوی د کور د مصارفو او نورو اړتیاو دپاره سرپرست نه لري، خپل کار کوي او هم اولادونو ته ډوډۍ برابروي.
په هلمند کې د ښځینه پولیسو تشکیل کم شوی، ترڅنګ په فراه کې بیا په تېر یو کال کې د ښځینه پولیسو شمیر زیات شوی. پخوا هلته د ښځینه پولیسو شمیر 15 ته رسیده، اوس 13 تنو ته زیات شوی. د لویدیز یو شمیر ورځپاڼو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د دې پریکړې په اړه چې د حقانی شبکې درې مهم غړي له زندانه خوشي کوي مطالب لیکلي دي. داسې ښکاري چې په دې ډول ولسمشر غنی غواړي د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې له 2016 کال راهیسې له طالبانو سره برمته دي خوشي شي او د افغانستان د سولې د بهیر لپاره اعتماد جوړولو ته زمینه برابره شي. واشنگتن پوست او رسپانه لیکی ده غدری تنه انس حقانی، حافظ رشید او مالی خان ده حقانی و جونگ شبکه غریدی. او رسپانه ورانده ده افغان و لسمشت پا وینا لیکی چه ده طالبان و یول زر نور زندانیان هم ده افغانستان پا بندی خان و کشته. بلی و رسپانه گارگین بیالی کلیدی که چرت ده بندیان و ده تبادله بریالی تر سرشی ده با ده افغانستان ده حکمت و طالبان و ترمنز ده دیپلوماتیک پرمختگ لمری نخشوی. د سولې خبري مخکې د زلمی خلیل زاد په مشهد امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د یو هوکړلیک تر لاسلیک پورې رسیدلې وي، خو په کابل کې د طالبانو په ځان مرګ برید کې د یو امریکایي سرتیری په ګډون ټولستنه وشل شول او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا خبري ودرولې. ګارډین بریتانیاګي ورسپانه بیا لیکي چې اوس د ولسمشر اشرف غني له نوې پریکړې وروسته د سولې د خبرو بیا پیلې دوته نوې هیله پیدا شوې ده. ورسپانه سرګندوی چې حقانی شبکه د طالبانو تر ډلې ډیره پخوا جوړه شوې ده او د دې شبکې د مشر جلال الدین حقانی په مشرۍ د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد د افغانانو په جګړه کې فعاله ونډه لرله چې بیا وروسته له طالبانو سره یو ځای شوه. دا شبکه د تروریستي ډلو په لیست کې شامله شوې ده. د جلال الدین حقانی زوی انس حقانی په 2014 کال کې په بحرین کې نیول شوی او افغانستان ته سپارل شوی و. دو تنه نور چې له بندې د خوشی کېدو ژمنه شوې ده، یوې حافظ رشید دی چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې د حقانی شبکې قومندان و، بلې مالی خان دی چې د دې شبکې یو مشهور قومندان دی. د لویدیز بلې ورځپاڼې میامی هرالډ هم د دې دریو کسانو د خوشی کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې د افغانستان ولسمشر دا پریکړه په ډېر حساس وخت کې کړې ده. یو لور ته د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې درېدلې دي او بل لور ته افغان ولسمشر په کوردننه د انتخاباتو په ګډون له یو شمېر جنجالونو سره مخامخ دی. ورسپانه لیکي د ولسمشرۍ انتخاباتو نتیجه ورځ تر بلې شاته کیږي او لا هم څرګندنه ده چې کله به اعلان شي. بل امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز بیا د حقانی شبکې د دریو مشرانو د خوشی کېدو د پریکړې په ارتباط د طالبانو غبرګون ته اشاره کړې او لیکي د طالبانو د مشرتابه شورا ویلي دي که چیرته د اسیرانو د تبادله بریالۍ ترسره شي په لنډ راتلونکي کې به له دواړو لوریو د بندیانو د تبادلې بهیر ادامه پیدا کړي. خو نیویارک ټایمز لیکي چې تر اوسه د افغانستان حکومت د نورو بندیانو د خوشی کېدو په اړه څه نه دی ویلي. د سعودي عربستان کابینه په خپل پرونی غونډه کې د اټوبي پروګرام په موضوع کې ایران په دوه کور کولو تورن کړ. بلخوا ایران پر اروپایي هیوادونو د دوه مخې تور پوري کړی. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له خپل فرانسوي سیال سره د ایران په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د نړیوالو آژانسونو په حواله صالح محمد صالح راپور لري.
په سیمه کې د ایران سره سخت رقیب سعودي عربستان پرون ایران د هغه د اټومي پروګرام له کبله وغنده او دغه هیواد یې په دوکه ورکولو تورن کړ. تر دې مخکې تهران په خپلو کلیدي ساحو کې د اټومي فعالیتونو د بیا پیل د پریکړې اعلان کړی و. د سعودي عربستان د کابینې د دې غونډې مشري د سعودي پاچا شاه سلمان کوله. په غونډه کې هغه څه وغندل سول چې دوی د ایران دوامداره دوکه ورکول او پر وخت د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د اړتیا وړ معلوماتو په شریکولو کې ځنډ وباله. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تیره دوشنبه په یوه راپور کې ویلي وو د ایران په یوه نااعلان سوې ساحه کې هم د یورانیمو ذرې لیدل سوي دي. راپور تاییدوي چې ایران د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه په سرغړونې د یورانیمو غني کول زیات کړي دي. وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالتونه د تیر کال په مې میاشت کې له دغه تړون څخه په یو اړخیزه ډول ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول، اروپایي قدرتونو هڅه وکړه چې دغه تړون وژغوري. له اټومي تړون څخه د امریکا تر وتلو یو کال وروسته ایران هم په تړون کې له خپلو تعهداتو تر شا کېدل پیل کړل. هیله یې دا وه چې وکولی سي د تړون له هغو برخولو امتیاز واخلي چې لا هم په تړون کې پاتې دي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په تهران کې یوه کنفرانس ته وویل دوی یو کال انتظار وکړ. موږ یو کال صبر وکړ. په نړۍ کې هیڅوک نسي کولی پر موږ انتقاد وکړي چې ولې د اټومي تړون له تعهداتو تر شا کیږو، ولې مو نن فوردو اټومي تاسیسات فعال کړي. دا ځکه چې موږ یو کال صبر وکړ. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تایید کړې چې ایران اوس هم د فوردو اټومي بټۍ کې د یورانیمو د بډاینې چارې پر مخ وړي، چې دا کار هم د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د اټومي تړون پر خلاف بلل سوی دی. بریتانیا، فرانسې، جرمني او اروپایي ټولنې تیره دوشنبه ویلي وو د ایران دا پریکړه چې په فوردو کې اټومي فعالیتونه بیا پیل کړي د 2015 میلادي کال له اټومي تړون سره په ټکر کې دي. ایران په بدل کې پرون سیشن به پر تهران د انتقاد له کبله پر اروپایي هیوادونو د دوه مخی تور ولګوه او ویل چې دغه هیوادونه نه دي توانیدلی پر ایران د امریکا د لګول سوی بندیزونو د کمولو لپاره خپل ژمنې پر ځای کړي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په خپل وروستي ټلیفوني مکالمه کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه بحث وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان جود دیر پرون سېشنبه په ټویټر کې لیکلي چې دواړو مشرانو تیره دوشنبه د ایران لخوا د اټومي پروګرام د پرمختیا د تشدید په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دیر په خبره دواړو ولسمشرانو په عین حال کې د سوریې په مسله کې هم د همکاري د دوام لپاره پر خپل تعهد بیا ټینګار وکړ.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کندهار کې د پنبې حاصلات زیات شوي دي، کاروانګر ورته خوشاله دي. په دې اړه صادق رښتینی له کندهاره دا تفصیلي راپور لري.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د احمد شاه بابا وایي ډګر ته نږدې کروندګر په مځکو کې د پنبې د حاصل په ټولولو بوخت دي. له کلونو وروسته یو ځل بیا کنداري کروندګرو د پنبې کښتونو ته مخه کړې. د کندهار د کرن ریاست د معلوماتو پر اساس په دغه ولایت کې سږ کال پر 800 جریبه مځکه پنبه کرل سوې چې کروندګر د حاصل د زیاتوالي خبره کوي. دوی د پنبې سږنی حاصل زیات یادوي، خو وایي که دولت ورسره د کرنیزو آفتونو په مخنیوي او د مارکیټ په پیدا کولو کې مرسته وکړي، د پنبې کښت ته به ګڼ نور کروندګر هم مخه کړي. دوه تنو کروندګرو اختر محمد او سردار محمد ازادي راډیو ته داسې وویل:
او د کندهار هوا ډېره ښه لګېږي، پر دې شپه ډېر ښه حاصلات کوي. په کندهار کې سږ کال چې پرو سږ کال مانا یو فیصد وو، سږ کال څلور فیصد دی دغه فصل او دغه کښت. سږ کال ډېر انشاءالله بیا به هم چې ډېر شي. دا و دغه لس کارخانې دي په دغه غره په لمن کې، تقریبا پر کال دغه زما زړه تلویزي چې دا لس سره کارخانې به دغه یو د کندهار پنبه بیا وچلي.
د پنبې حاصلات خو برابر دي، خبره خو د اوبو د کوټ ده. زموږ خلک چې دي کمزوري خلک دي، نه په اوبو وس رسېږي نه په کوټ وس رسېږي. که کوټ رانیسي چې ورسي په بازار کې څوک ورکوي، دی خپلې پیسې نه لري. دکاندار ته چې ودرېږي چې ماته 15 ګونی کوټ راکړه، هغه په دې قیمت ورکوي چې درېمه ګټه پراچي. په دوی سې د دې درېمه ګټه خالي د کوټ پراچي. اوبه چې دي په تیلو چې راکاږي، د تلایې ور پیو کښتګر ته پاچېږي نه، و زمیندار ته پاچېږي نه.
د کندهار د کرن رئیس هم په دې ولایت کې د پنبې د سږ کال تولید هیله بخښونکی بولي او وایي چې د پنبې د کښ عمده ستونزه د اوبو کمښت دی چې د دهلې د بند د پروژې په عمل کېدو سره به حل شي. د کرن رئیس سید حافظ الله سیدی وایي دا مهال د کندهار ټوله پنبه په ولس تولیدي فابریکو کې تر پروسس وروسته پاکستان ته صادرېږي او له دغه هیواد سره په دې برخه کې مخکنۍ ستونزې هم هوارې شوي.
په تیرو څو کلونو کې همدې ته ډېره پاملرنه نه وه شوې. خوشبختانه باید وایم چې دغه تیرو دوه درې کلونو نه دلته اوس بزګرانو دې ته ډېره توجه کړې ده. یعنې نورو نباتاتو په څنګ کې دی پخته زیاته کرلې ده. موږ تقریبا د 1500 نه واخله تر 800 جریبه پورې اوس دلته پخته لرو. خو ولې خوشخبری دا ده چې د ولس د جیننګ ماشینونه فابریکې چې د پختې د پروسس دي هغه دلته دي په کندهار کې دي. یعنی که د اروزګان پخته ده، که د زابل ده، یا د ټول زون د هلمند پخته ده، ټوله کندهار ته راځي په صنعتي پارک کې. خوشبختانه موږ دلته ټوله پروسس کیږي، پیک کیږي او پاکستان ته ځي.
په جنوبي حوزه کې چې د پنبې د حوزې په نوم شهرت لري، په وروستیو کلونو کې د وچکالۍ له امله د دغه کښت څخه زیات کروندګرو لاس اخیستی وو. خو د تیرو څو کلونو راهیسې یو ځل بیا په هلمند او کندهار کې د پنبې کښت او تولید زیات شوی.
د افغان بیسیم شرکت له لارې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سیمې سونه. سوله امانځۍ له کونړ لیکې طالبان په هیڅ قیمت سولې ته چمتو نه دي. حمیده نظري له زابل لیکې پاکستان دوه مخی دی، که بیا باور پرې وشي د تیر په څیر به یې زیان افغانانو ته ورسېږي. هدایت الله نیکزاد د هلمند له نوې ولسوالۍ څخه لیکلی دی: د ولسمشر اشرف غني له حکم سره سم له زندانه د حقاني شبکې د دریو مشرانو د خوشي کېدو ستاینه کوو او دی بیا لیکي چې دا به افغاني مذاکراتو ته لار هواره کړي. عبدالغفار بیا له لشکرګاه لیکي: د امریکا او پاکستان د معاملې په ترڅ کې خونخواران له زندانه خوشې شول. خان محمد اسلامیار لنادلی ولسوالی لیکلی دی د طالبانو لوري پر روغتيي کارکونکو بریدونه غندو. عبدالرحمن لیکلی دی د حقانی شبکې مشان هم خوشی شول اوس باید طالبان اور بند اعلان کړي. اته به جو دیرش دقیقه دی د ساجی رادو په د خبرونه کې وړاندې په کونړ کې او په روزګان کې د مرستو پاړه راپورونه لرو، خو تر مخکې تر دې چې د راپورونو ته مخه کړو لاند خبرونه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي فکر نه کوي چې وکړای شي د ټاکنو لومړۍ نتیجې به سبا لژمنی سره سمې اعلان کړي. د روزګان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د روغتیا وزارت د وی پروژې دوه کارکوونکي پرون وژلی دي. په ننګرهار کې پرون د کاسا زر پروژې په مسیر کې د ماینونو د موندلو او شنډولو چارې پیل شوې. د جرمني چارواکي درې کسان چې ادعا کوي د اسلامي دولت افراطي ډلې ملاتړي به وي نیولې دي، یوې جرمنی دی او دوه ترکان. د بلاروس ولسمشر د خپل هیواد د بشري حقوقو د سابقې دفاع وکړه او له اروپایي ټولنې سره د نږدې اړیکو غوښتنه وکړه. د امریکا د جمهوري ریاست د تیرو ټاکنو کاندید هیلری کلینټن د بریتانیا د حکومت پر روسي پریکړه انتقاد وکړ. د بریتانیا حکومت پریکړه کړې چې دغه هیواد پر سیاستونو د روسي د نفوذ په اړه پارلماني راپور به اوس نه خپروي. دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص شوي پیغامونه خبرو، خو اوس په لومړی کونړ ته مخه کړو. د کونړ نارنګ ولسوالۍ کې په نږدې 400 یتیمانو د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وشوه. دغه مرستې د سعودي د پاچا ملک سلمان د خیریه بنسټ لخوا شوې دي. له کونړ روح الانوري راپور لري.
د سعودي د پاچا ملک سلمان خیریه بنسټ له خوا د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د سید جمال الدین افغان دارالیتام له 395 یتیمانو او دغه دارالیتام خونکو سره د خوراکي او نورو موادو مرسته وشوه. په ټولو موادو له 140,000 زیات امریکایي ډالر لګیدلی دي. په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطا الله نوري په نارنګ کې د مرستو د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل:
دین افغانی در لتام شاگردانو ته چې 395 تعداد لري چې په دې کې 90 نجون دي، دوی ته توضیح شولې چې په دې مرستو کې لباس شامل دی، بوټان دي او قرطاسیه ده. همدارنګه د یو کال دفاره د دې ماشومانو دفاره غذایی مواد دي چې شپږ اتیا ټنو ته رسیدي.
هغه وای په کونړ کې څلور دارالیتامونه لري چې شاوخوا زر یتیمان پکې پزده کړو بوختي او باید چې د سعودي حکومت دغه پاتې یتیمانو سره هم کومک وکړي.
وختونه مې دا ده چې زمونږ یتیمان ډیر زیات دي چې مونږ سره په رسمي چوکاټ کې زر نفر ماشومان چې هغه په دارالیتامونو کې په نارنګ دارالیتام کې دي، په څوکۍ دارالیتام کې دي، په مرکز کې دي او همدارنګه د مانونګي په ولسوالۍ کې دي. دا په درسونو باندې مصروف دي، دوی مرستو تر ډیره اړتیا لري. حتی په کونړ ولایت کې د نورستان ولایت یتیمان شاګردان هم شامل دي.
په ختیځو ولایتونو کې د ملک سلمان د بنسټ مشر مشتاق احمد حمیم وای دوی په کابل، ننګرهار او کونړ کې د 290,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې کړي او کوم یتیمان چې لمرستو پاتې دي کوخخ کوي چې هغوی د پاره هم مرستې پیدا کړي.
سعودي حکومت افغانانو سره همیشه مرسته کوي او دغه د نور نوزنتون سره ان شاء الله مرکز ملک سلمان کومکونه کوي او مرسته تر سره کوي. ان شاء الله چې د هغوی ضرورتونه وي هغه په نږدې وخت کې ورته پوره کوي، له خیر ان شاء الله.
یتیمان د مرستو په ورکړه خوختي او وایي:
زمانم د جنید، زمانم د پلار نوم مرسلین دي، زمانم پلار د وطن ما خپل سر ورکړي. الحمدلله دا زمونږ سره دا مرسته شوې ده. مونږ پر دې خوشاله یو، دلته مونږ ته خوراکي مواد راکړل شوې دي او دا شهر امر سمونږ کړی، مونږ غوښتل مننه کوو.
زمانم مدینه دي، د پلار نوم یې میرویس ته په دې مکتب کې شاګردای وي. یتیمان مونږ سره کوم کوک الله دې له اجر ورکړي.
دغه 395 یتیمانو ته په داسې حال کې خوراکي او غیر خوراکي مواد ورکول کیږي چې هر ورځ په هیواد کې د روانو جګړو لامل په لسګونو کسان وژل کیږي او تری یتیمان کونډي او بې سرپرسته کورنۍ پاتې کیږي.
د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د سعودي عربستان مرسته ویشل شوې ده. پروزګان کې بیا له یو شمېر جګړه ځپلو شونځیو سره قطر مرستې کړې دي. له ترین کوټه شریف الله شرافت راپور لري.
دا ارزګان ولایت د پهونی ریاست چارواکي وای په دغه ولایت کې نامنو یو د پهونی بهیر لګنوستون د سره مخ کړي چې لامل لسګونه زر ماشومان لز د کړو به برخي سوي دي. د دغه ولایت د پهونی رئیس میرزا محمد سالارزی وای کله هم په دغه ولایت کې ګڼ شمیر شونځي د نامنو یو نور د لایل مخې تړلې، خو یو شمیر پال شونځي هم یا ودانی نه لري او یا هم د درسي موادو لکه مش سره مخ دي. دی وای ډیری داسې شونځي ستا چې د کون کې ترشنا اسمان لاندې زده کړی کوي. شاغلی سالارزی دغه خبرې په داسې حال کې وکړي چې د قطر هیواد د سری میاشت کې یو پلاوی د اورزګان ولایت له یو شمیر جګړه ځپلو شونځیو سره مرستې وکړي.
او مننه ترې کوم چې د اورزګان معرف سره په داسې حال کې مرسته کوي چې دا مهال د زیاتو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان دی. د اورزګان د معرف هغه اړمن خونځي د خپلو خدماتو تر پوښښ لاندې راوستل چې شاګردان یې بې سرپناه او د شنه اسمان لاندې زده کړې کوي.
د قطر هیواد له لوري په دغه مرستو کې چوکۍ، میزونه، خیمې او د قلمونو او کتابچو تر څنګ نور درسي توکي هم شامل و. د قطر د سری میاشتې مسؤول احمد عثماني چې ترینکوټ ته سفر کړی و د خپلو خبرو پر مهال یې وویل چې دغه مرستې $2 لک امریکایي ډالر ارزښت لري چې په اورزګان ولایت کې د لیرو پروتو سیمو له زیانمنو ښوونځیو سره کېږي. نوموړي زیاتوي چې دوی هڅه کوي څو په جګړه ځپلو ولایتونو کې ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي.
و فی مشروع التعلیم او فی مجال التعلیم نفذنا الى الان مشروعين. مشروع سابق في ولايات كما ذكر الاستاذ عبد الجبار في ولايات بكتيا وبكتيا
زموجد د تعلیم په برخه کې دا دوهمه پروژه ده چې لمړی پروژه مو په پکتیا، پکتیکا او لوګر کې د 3000 شاګردانو لپاره وړاندې کړه او دوهمه پروژه چې نن یې پایدی په اورزګان او غور کې د 1300 کوونکو لپاره چې هلکان او انجونې دی وړاندې کیږي.
دا مشروع یستهدف 9 مدارس لحو اكثر من 1800 طالب وطالبه.
په افغانستان کې د سری میاشتې د خیریه ټولنې مسؤول عبدالجبار بهیر چې و دغه ولایت ته سفر کړی و د خپلو خبرو پر مهال د قطر هیواد دغه مرستو څخه د مننې تر څنګ زیاته کړه چې د قطر هیواد له تیرو څو کلونو راهیسې دا ډول مرستې کړې دي. دا یو شمیر هغه ښوونځي سرښوونکو چې مرستې ورسره وسوې وایي د دغه ولایت ګڼو ښوونځیو د جګړو پر مهال درانه زیانونه لیدلي دي. دی له دولت غواړي چې دغه ښوونځي دی په پاخه او اساسي توګه ورغوي.
زه اوس په غنیا چوری ولسوالۍ اوسېدونکی د توریو چینې د سرمالیم په هیڅ شاګردان مې در یخنۍ لاندې او در لمر لاندې ژوند کوي. ډېر ته مو ډېر ضرورت درلودی. اولنه خو چې موږ ته باید تعمیر جوړ سي په دې باندې زموږ مشکلات نه راپکېږي.
بای محمد دی د کولیسا د ابتدایي ښوونځي سرمالیم دی. ورانه هغه هواد ورانه دا اوس موږ دا ورته چې په اړه جامع کې معرفت کار نه لري. معرفت تکبیه کوي، معرفت خراب کوي.
اورزګان د افغانستان له ناامنه ولایتونو څخه دی چې نامنوی پکشي کې د نورو پرمختیایي برخو ترڅنګ د پوهنې سیستم هم زیانمن کړی دی. ازادي رادیو اورزګان.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
و سمدا سړی او وريدونکو پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. زما فریبا ظاهر سلامونه ونیکې هلی ومني په دې هله چې جوړ روغ اوسي. د نن ورځې خبرونه پیلوم. په دې خبرونه کې موږ ستاسو د نورو پیغامونو تر څنګ د خپل یو شمیر هغه هیوادوالو څخه چې د نیمروز ولایت په اړه موږ څخه غوښتل چې د دې ولایت مسؤلینو سره خبرې وکړو او د نیمروزیانو ستونزې او شکایتونه ورسره شریک کړو. البته دغه پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتون کې د سګال لارې او یا د اس ام اسونو لارې را رسیدلې دي. خو په هر صورت غواړم چې د نیمروز د والی سید ولی سلطان سره مرکه در وروم چې زما همکار نسیم شفق سره کړی ده. البته باید ویم چې په دې مرکه کې د نیمروز ولایت پر بیلا بیل اړخونو خبرې سوې دي، لکه امنیت، کار، اقتصاد او پوهنه او داسې نور ستونزې چې تاسو هم را سره شریکې کړی او غواړی چې د دې ولایت له مسؤلینو څخه وپوښتو. نو نور مو وخت نه نیسم، دا مرکه هم په ګډه ورخو. مخکې تر دې چې مرکه واورو، غواړم ځینې نور پیغامونه هم واورو چې تاسو د بیلابیلو سیمو څخه راستولې دي او پر بیلابیلو مسایلو مو خپلې ستونزې را سره شریکې کړې دي. اول به پیغامونه واورو، بیا به ورسو د نیمروز د والی سره مرکې ته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
جی همت هم د هلمند ولایت مرکز د لشکرګاه څخه دغه پیغام د ازادي راډیو ته پیژدم. د جنرال عبدالرازق تر شهادت وروسته په کندهار کې د کندهار پولیس یعنی داخل په ښار کې پر لوی شهرا باندې چې کوم خلک د غلار باندې تیریږي، یا د لشکرګاه د خوا یا د ګریش ته خوا راځي، د سکلو څخه شروع بیا عینن تر بولدک تر اډې پورې یا د اخوا چې راځي د غلار باندې پولیس ولاړ دي. په یو نامه بل نامه خلک زوري ټلیفونونه ګوري، په واټساپ کې دا شی پیدا کیږي. په لاره تذکرو د سټیکر په وخت کې ولرلی، پر تذکرې سټیکر باندې لګېدلی. هغه ورځ موږ یو کریم د پاکستان سره تیم هلته مهاجر دي، سره دې تذکره هم د دوه د تذکره مستخه وه. نو هغه کارت چې ورسره پیدا کړی وه مهاجر کارت، دا یو ټول شته څنګه کارت ته خو نه پاکستاني، هغه زه پاکستاني نه یم، زه مهاجر یم. دا مهاجر کارت دی چې پاکستان حکومت راکړی دی، نو د خپل ډالر باندې پاکستان په خپل پاکستان حکومت دا طلبوي چې دې خاص خمو راوړو یا دا خاص پرازو پر دې باندې بس هغه کارت ورسره نیولې واکسینې نه اخیستو. نو دا غوښتل مې د جنرال سکرین خان ته ده چې په دغه برابر باندې د خپل پولیسو ته توصیه وکړي چې دغه په لسنه وکړي چې دا څنګه حالت روان دی.
السلام علیکم ولله ډیر بخیر از غره کارکون ته سلام علیکم تاسو ورور موږ د دوا کال کې د مایلین پیسې د کتابچو مشکره او شوبا در کړی د دوا کال کې موږ اور په نه دی لیدل راځي په سر نه ډیر اس کې خوري.
وعلی السلام علیکم شاهین احمد ده خبر کوم د ازادي راډیو ټول کارکون کو ته سلام نه بعد له سلامه د پکتیا ولایت د پرمختلو سوالی نه خبر کوم. او د موږ په سیمه کې تا مخابراتي شرکت ام ټي ان ناریبا ای کار نه کوي. له مسولینو څخه موږ دا غوښتنه لرو چې دا پایا یو طالبانو خراب کړی دا او کړی دا او کار څه کوي. موږ له ډیر ستونزو سره مخامخ یو، دا زمونږ پایا دی را جوړ کی، زمونږ دا د ټلیفوني اړیکې آسانتیا کې راشي او نور وخت نه سم. سلام
السلام علیکم افغانستان بینک افغانی برابر کی وسلام
استرانه چورو را بخیر ده یارب شیدای ریگریشن خبر کوم خپل به چې دغه ما زه د باجه ده ست بالم ورغاو د کومرات د کیلی نیمه علاده ده او د فلر نه نیاشل ده. موږ ډیر مشکلات او سره مخ یو، موږ ډیر سرچار سره مخ یو. کار چې موږ سره د لښکو مخکې کوم کومونه ونی شي، موږ د مارګ سره مخ یو، موږ د سرچار سره مخ یو. موږ یو ورځ چې کوي یو ورځ موږ سره کوي، موږ نو کوم کومه لاته ور نه کیږي دا باندې باندې. موږ ډیر سرچار سره مخ یو، موږ دا پیغام د موږ دا خبره ده ور موږ سره ور مکان د موږ غوړې شي، موږ په انتظار او په دغه موږ موږ کوو. موږ سره ډیر کې پالې سي دي، موږ سره ډیر سرچار ده، موږ ډیر موږ د تنه سره مخ یو. زه خپل شورا لرم، زه خپل د دروازه شپږ سو کوم کټرلای شپه موږ کوم کومه ونه لسیږي. موږ مارګ سره مخ د ولې سره مخ وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سلامونه وایم د ازادي او محترم کارکونکو ته. موږ ډیر خوشاله یو چې زموږ پیغامونه او نشروي او زموږ ټول هیوادوالو ارمانونه راپورته کوي. موږ زه د رحمت الله نیمرم له زابل ولایت څخه خبر کوم. فلم دا ده چې زما د غږ د لوړپوړو چارواکو پرې ورسیږي. دوالو مشرانو څخه مهمه ده ټول هیوادوالو دا ده باید دې د خپل قدرت
او د دې لنجې د حل کولو په خاطر سایوسی تاسو وګورئ ګوره په پاکستان کې څومره ورځ د سیاسي احتجاج روان ده، خو بیا هم د څه مشکل په پاکستان کې نه جوړوي سره. موږ دا سوال کوو ټول هیوادوالو دوی ته، خدای او رسول په خاطر باندې باید تاسو سره یو سی او زموږ ارمانونه مله خاورو سره خبرې کوي. موږ وسطنه څه امید پیدا شوی ده چې موږ اردو لرو، موږ پوځ لرو، او موږ په افغانستان کې په انتخاباتو سره یو ولسمشران لرو. هیله مو دا ده زموږ د ټولو هیوادوالو چې باید زموږ ارمانونه له خاورو سره مخ خبرې کوي. تاسو ولې له تیرو وختو څخه د تیرو وختو په پرتله باندې باید افغانستان بېرته له کاوه سره نه شي